دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته ځل بیا هر کله وایم. په خبرونه کې لتا سره او بخې د سیمې پاړه درته رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ ونیز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه په کورما کې پر اوربن سربیره تازه نښتی شوې دي چې پکې د وژل شوی شمیر 98 ته رسیدلی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي دي چې د تحریک انصاف د احتجاجیانو پر وړاندې په کاروایۍ کې د وژل شوی او ژوبلو مقدمه د وزیر اعظم او کورنیو چارو وزیر پر ضد دایره شي. او د اوکراین پر بې اختنا د روسیې د تازه حملې له وجې تر 1 میلیون زیات وګړي له برښنا بې برخې شوي دي. بشپړ خبرونه په کورما کې د حکومت په منځګړتوب پر اوربند سربیره د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تازه نښتی شوې دي. روغتیایي چارواکي او ځایي مشران وایي چې په پرونیو نښتو کې یو شمېر کسان ووژل او تر دېرشو پورې ژوبل شول. دوی وایي پرون د ضلع په 2 سیمو کې د یو ماشوم په ګډون 4 نور مړي وموندل شول چې ورسره له تېرې څه باندې یوه اونۍ راهیسې په فرقه ییزو نښتو کې د وژل شویو شمېر 98 ته رسېدلی دی. په کورما کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ نښتې د نومبر پر 1 تما د مسافر لیږدونکو گاډو پر کاروان له وسلوالې حملې راهیسی پیل شوی چې پکې شاوخوا 50 تنه وژل شول. چارواکي او ځایي مشران وایي چې په دې ډول په هغه برید او نښتو کې د وژل شوی ټول شمیر 119 ته رسیدلی دی او تر 190 پورې کسان ژوبل دي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملي کولو کوښښ کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په ضلع کې د دایمي سولې او امنیت هڅو ته دوام ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې په سپریم کورټ دی په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پر مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنو په اړه خپل لوري اقدام وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره یا ډي چوک کې د نومبر پر 26 د تحریک انصاف د ځینو احتجاجیانو د مرګ ژوبلې مقدمه د وزیر اعظم او کورنیو چارو وفاقي وزیر پر ضد دایره شي.
هم ان تمام گرانو سے جن کے پیارے
موږ د ټول اغزمنو کورنۍ سره همدردی ښکارا کوو. د چا خپلوان چې شهیدان کړل سوي دي او د دې په غم کې برابر شریک یو. موږ پښتنه ده چې د دې پیش مقدمه د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر او وزیر اعظم شهباز شریف او آی جی اسلام آباد پر ضد درج سي.
اڅکزي دا راز له حکومت وغوښتل چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دې له زندانه خوشی کړي. وفاقي حکومت لا د نوموړي د سرګندونو په خبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د تحریک انصاف پر پلویانو ډزې نه دي کړي. حکومت وایي چې د نومبر پر 26 د عمران خان د خوشی کولو لپاره ورغلي او احتجاجیانو له امنیتي ځواکونو سره په اخو ډب کې 3 امنیتي سرتیري او 1 پولیس وژلی دی. خو تحریک انصاف دا تور ردوي او وایي چې ځواکونو یې د احتجاجیانو منتشرولو لپاره ورباندې ډزې کړې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. حکومت وایي د ناقانون احتجاج او پر ځواکونو د حملو په تړاو یې د تحریک انصاف تر 950 زیات پلویان نیولي دي. په همدې حال کې د بلوچستان اسمبلی د مخالفو ګوندونو پر نیوکو سربیره پرون پر تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد منظور کړ. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو د منتشرولو پر مهال د امنیتي ځواکونو په تشدد کې د مرګ ژوبلې پر سر لننه 3 ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. دا اعلان بیګا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې وکړ. تحریک انصاف لومړی د نومبر 26 په تاوتریخوالي کې د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړ، خو اوس وایي چې د وژل شویو او ژوبل شمیر تر دې زیات دی، البته کره ارقام یې نه دي ورکړي. تحریک انصاف امنیتي ځواکونه او پولیس تورنوي چې پر غړو او پلویانو یې ډزې او تشدد کړی دی، خو وفاقي حکومت دا تور ردوي او دعوه کوي چې مظاهره چانو پر امنیتي ځواکونو حملې کړي دي چې پکې د یو پولیس په ګډون 4 سرتیري ووژل شول. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تحریک انصاف د غړو او پلویانو پر ضد کاروایی ریاستي ظلم او جبر وباله او غونډه یې تر نن ماخوستن 2 بجو پورې وځنډوله. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د پناه غوښتونکو افغانانو خوندیتوب دی باوري کړي. په اسلام آباد کې د هغې ادارې ویاند قیصر خان اپریدی پرون په بیان کې وویل چې UNHCR د پاکستان په پلازمینه کې له راتلونکي کال څخه پر افغانانو د محدودیتونو د خبرونو په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره په رابطه کې دی. دا تر هغې وروسته ده چې د اسلام آباد د پولیسو مشر د نومبر پر 28 وویل چې د تحریک انصاف د زنداني بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره یې د احتجاج پر مهال د تاوتریخوالي پر سر د 55 افغانانو په ګډون تر 950 زیات کسان نیولي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پر هماغه ورځ وویل چې د دسمبر تر 1 وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پرېږدي چې هلته د اوسېدو اجازت نامه نه لري. د UNHCR وایاند قیصر خان اپریدی په بیان کې زیاته کړې ده چې په پاکستان کې اوسېدونکي زیاتره افغان کډوال د هیواد د قوانینو پابندي کوي او د هغوی وضعیت ته له بشر دوستانه زاویې لیدل پکار دي. او د اوکراین پر بېخپنا د روسیې په پرونی لوی برید کې د هیواد تر 1 میلیون زیات وګړي په سخته یخنۍ کې له برښنا بې برخې شوي دي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پر روسیې په زخته ناوړه توګه د ترنګلتیا زیاتولو تور پورې کړی دی او د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې په حمله کې د هیواد په 9 سیمو کې بېخبینا زیانمنه شوې ده. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داوه کړې ده چې هغه برید د اوکراین له لوري پر روسیې خاوره د امریکایي منځني واټن ویشتونکو توغندیو حملې ته د مسکو غبرګون و. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري. وسم ورزو لومړی رپورټ ته. په کورما کې د حکومت په منځګړتوب د اوربند موافقې باوجود پرون د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ نښتې شوې دي. ځایي مشران وایي چې هڅه یې کوله چې وسلوال له مورچو ښکته کړي خو جګړه پیل شوه. دوی البته هیله مند دي چې نن به په سیمه کې اوربند عملي کړي. د روغتیایي چارواکو او ځایي مشرانو په وینا په پرونیو نښتو کې تر 150 پورې کسان ژوبل شوي هم دي. هغوی وایي چې تر پرون ماښامه په سیمه کې په فرقه ییزو نښتو کې 98 تنه وژل شوي ول. دا نښتې د نومبر پر 1 د مسافرو پر کاروان تر ورسلوال برید وروسته پیل شوې چې پکې شاوخوا 50 تنه وژل شول. طارق اورکزای تفصیل لري.
په کورما کې پر ډزبندۍ د رضا کېدلو باوجود د شیعه سنی ډلو ترمنځ له 8 ورځو روان جنگ نه دی ودرول شوی. د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته پر 28 نومبر ویلي د زیارت پورس د جنگ ودرولو د هغوی کوششونه پر دغه ناکام شول چې په ټالو کونج جلمای چردیوال سلطانی کلی او بچاکوټ کې دواړه ډلې پر یو بل تر سختو بریدونو لاندې رغلی ول. حسین زیاتوي په سیمه کې عموما د ورځې جنگ نه وي، نو دای سوچو چې له مورچو به خلک راکوس کړي خو د جګړې له کبله ورته دا هر څه ممکن نه شول.
تقریبا 20-25 ګوډي وو سپینې جانډې لګولې وې. دا ټول بلشن تلوړ اوس بجو د شکل سرسکري نه وو. هلته دنه خبر ملو شو چې هغوی دنه ټیک شوی دی. کسونه او کمړې دي وو کسون ګیرا دي کنه.
په کورما کې پر 28 نومبر د بګن پر سیمه له الیزو د ورغلي لښکر لخوا تر یرغل په شیعه سنی ډلو ترمنځ جنگ شروع شوه. د نومبر په 28 د شیعه مسافرو په کاروان برید کې د مقامی مشرانو او حکومتي چارواکو تر مخه شاوخوا 50 کسان وژل شوي ول. په سیمه کې د الیزو او بګن پر سیمه شروع شوی جنگ وروسته د صدې خوارکلی بلشخیل سنگینه تر منګل پیواړ غزګړی کونج الیزو او د پړه چمکنی علاقو ته وغځېدلو. د جمعې په شپه هم د دواړو فرقینو ترمنځ د جنگ کېدلو اطلاعات ترلاسه شوي. په ټالو کونج کې له جنگ میدانه په زیارت مخام درې نور مړي تر راوتلو او په 28 نومبر د غزګړی په سیمه کې پر ګولې لګېدلې د یو ماشوم مرګ تر تصدیقېدلو پس د وژل شو شمېر 98 ته رسېدلې. په سیمه کې د جنگ په وخت د صحت محکمې تر مخه د زیارت پورس د 150 پورې خلک جبل شبه هم دی. د مسعود آباد یوزای کس عبدالقادر همدرد مشال لوډیو ته ویلي په سیمه کې جنگ روان دی چې نه عام ولس تر سختو مشکلاتو لاندې دی.
عام خلک یقینا خبر دی چې ډېر زیات په یو خبرون پریشانی کې مبتلا شوي دي. دا څېړونه په یو بل باندې د کومه لږه کې خپلې
په کورما کې په 28 نومبر هم له پېښوره ورغلي حکومتي وفد د ځایي مشرانو سره تر مذاکراتو پس د 2 ورځو وربند او یو بل سره د قیدیانو او مړو جسدونو په تبادلې اتفاق د راتلو اعلان کړی و. تر 100 زیات مړي او ژوندي تنان یو بل ته حواله کولو په خبره عمل شوی خو د ډزبندۍ له خپل لوزه دواړه ډلې شاته شوی دی. د سده ملک حاجی سلیم خان اورغزی مشال لوډیو ته د جمعه پشپا ویلی په سیمه کې لک خلک دي چې جنگ ته دوام ورکړي خو کوشش کوي چې د جمعه پر ورځ هغوی هم ډزبندي کولو ته تر رضا کولو پس لمورچوی را کوس کړي.
دا ځل کېږي خو بار صورت د خلک اهل تشیع اهل سنت په دې باندې راضي دي چې دې علاقې کې مو جنگ بندي وکړو.
کورما یو داسې حساسه قبیلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کېږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر شلم ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره پیل شوې جګړه تر نهو ورځو پورې جاري وه. په هغه جګړه کې شاوخوا 200 تنانو ته مرگ جوبلا سدلی با. تاریک ورکزه مشال ریڈیو پیخور.
پا هم دی موضوع که پاتی که گوده خیبر پختونخوا پا کرما که دی جایی جرگی و پارلمان غری وایی چه پا سیما که سول تا نپری خوال کی گی. دوی داونه ویل چه حل تا پا نامنه که دی چا گرده دا خودزنی شنون که و پوهان وایی چه پا سیما که دی پاوز پر موجودگی سر بیرا دی فرقیزون خط و دوام دی خارندوی کوی چه هاگوی حل تا دی امنیت پا تینگخت که جدی ندی. خو د خیبر پختونخوا واکمن ګوند او د پاوز پخوانی چارواکي دا تورونه ردوي او وایي چې پاوز امنیت ته ژمن دی. دا راز د واکمن تحریک انصاف غړي وایي چې په کورما کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ د دایمي روغې لپاره جرګو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د اسرار العالم مومند پر رپورټ کې.
د خبر پختونخوا په کورما کې د ځایي جرګې او د قومي اسمبلی غړي وایي په سیمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ روغې جوړې راوستو ته نه پرېښودل کیږي. په کورما کې د څمکنیو 50 کسیزه جرګې یو غړي رفیع الله څمکنی د نومبر په 28مه مشال اډو ته وویل چې د اکتوبر په 12مه د شیعګانو او سنیانو لخوا پر یو بل تر بریدونو وروسته د دوی د جرګې پریکړې سرکار عملي کېدو ته پرېنښودي چې له کبله یې دغه جګړه تر دې دمه وغځېده. البته رفیع الله دا وضاحت ورنکړ چې پریکړې یې څنګه عملي کېدو ته پرېنښودي.
دا یو جرګه وه، زه بیا پکې موجود وم، درې څلور ورځې ګرین جرګه، نو هغې کې بیا کاڼی راغو. لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه راغله، مثال 12 کروړ ده، 15 کروړ ده، هغه د قومونو جرمانه وي چې هغه پرې راغله، هغه نه اخیستلی کېږي. او چې کوم مسله شي هغه د دینه نوره هوا ورکول کېږي. نو دې کې همیشه که ته ګورې ایسي تلسیدار به هره جرګه کې موجود وي، که هغه وړه جرګه وي که غټه جرګه وي.
د یادونې دا چې د اکتوبر په 12مه د مقبلو د ګاډو پر کاروان په برید کې د لستنا وجل کېدو وروسته پر همغه ورځ وسلوالو د کونج الیزو یو غرته پر تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوي وو. چارواکو ویلي وو دا ښکارېده چې دویم برید د لومړۍ پیښې په غبرګون کې شوی وي. په قومي اسمبلی کې د کورمی سیمې استازی انجینیر حمید حسین چې دا مهال په اسلام آباد کې دی، د نومبر په 26مه یې له مشال لو سره په خبرو کې پوځ ته په اشاره وویل چې دا په کورمه کې امن راوستو ته نه پرېږدي.
ایمو کورمی ته تلل د امن تلل دي، امن ته کورمی ته ځي بیا جګړه جوړېږي. خو بهر حال دي کې بالکل دریام لوس دی، امن نه غواړي. مو ماده ته وایي چې دا ول ځل کورمیوال مو جوړ شوي یو، کورمی کې شیا سنی نوم ختم شوی دی، ټول کورمیوال ځان ګڼي.
لا هم د پاکستان پوځ پر دې اړه څه نه دی ویلي. البته په تیر وختونو کې یې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. دغه راز انجینیر حمید حسین او رفیع الله څمکنی هم دا ونه ویل چې په ناامنۍ کې د پوځ څه ګټه ده. خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف د نومبر په 28مه مشال اډو ته وویل چې د پاکستان پوځ غواړي په کورما کې خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي. اور د په خبره د ناامنۍ په بهانه له مرکزی حکومت زیات بجټ او له نړیوالو هم پیسې واخلي.
پاکستان ملټری دا علاقې کنټرول کې اخستی دي او د کې د وسایلو په حواله خبرې روانې دي. اوس کله وسایل یایم هغه صرف په کوئلې باندې قبضه، یا مطلب دا سکوپر باندې قبضه، یا جپسن یا سنگ مرمر نه، بلکې د دې پورا علاقې سټریټیجیک ویلیو هم ریسورس ته دی. دزه دې علاقې کنټرول مینټین ستن دته مطلب دا ده چې پاکستان فوج په فیوچر کې د وار اکونومي ته وده ورکړي او داسې څوک هم نشي برداشت کوي چې هغه په دوه علاقو کې امن راولي.
بلخوا د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند دغه تورونه ردوي او وایي په کورما کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ اختلافات له پخوا راهیسې را روان دي. او د په خبره دغلته کې اکثره د ځمکو، ځنګلونو او نورو خبرو پر سر جګړې فرقیزه بڼه خپله کړي. د نومبر په 28مه چې کله مشال ډول سید نذیر مومند وپوښتل چې په کورما کې د پوځ او پولیسو په موجودګۍ کې ولې فرقیزه نښتې پیل شوې، نو نوموړي په ځواب کې وویل چې دا نښتې ناڅاپه پا په دومره غټه کچه پیل شوې چې امنیتي سرتیری ورته تیار نه وو. سید نذیر زیاته کړه که چیرې په کورمه کې سنی او شیعه عالمان او سیاستوالان وغواړي نو امنیت پر ځای کېدای شي. د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف مخکښ شوکت یوسفزي هم دا تورونه رد کړل چې ګینیزایي جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي. نوموړي د نومبر په 28مه مشال ډیو ته وویل چې حکومتي جرګه یې اوس هم په کورمه کې په امن راوستو بوخت ده.
وزیر اعلی پر ریکوست باندې 10 روزه د هغه سیزفایر شوې ده او ان شاء الله تعالی امید ده چې کوشش وکړو چې دا غي نور مسلې د هغه حل کړي. دا غي څه دماغ څه تحفظات دي او بسره
په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا د کورمه انتظامی د مذاکراتو د بریا دعوه کړي او وایي چې سنی او شیعه ډلې پر اوربند سلا شوي د هغې ضلې په بګن او الیزو کې تازان ختی شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ځایي مشرانو مشال ډیو ته ویلي چې د نومبر 28مې پنختو کې د دواړو خواو لس تنه وژل شوي دي. د مشال ډیو د جمعې ورځې 19 خبرونې
د مشال ډیوي مجله
په لس نیمو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په یو بجا
تاندې هیلي
په دوه نیمو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
تیر شپه د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو د منتشرولو پر مهال د تاوتریخوالي په اړه بحث وکړ. د اسمبلی سپیکر هغه بیړنۍ غونډه شپې 9 بجو ته وربللې وه، خو ناسته شاوخوا 10 بجې پیل شوه چې پکې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي د نومبر 26مې د احتجاج پر مهال په تاوتریخوالي کې د تحریک انصاف د ځینو پلویانو د مرګ ژوبلې پر سر لننه درې ورځنۍ ویر اعلان کړ. وفاقی حکومت د تحریک انصاف پر غړو او پلویانو تور پوری کوي چې پر امنیتي ځواکونو یې په حملو کې د یو پولیس په ګډون څلور سرتیري وژل دي. حکومت وایي چې د تحریک انصاف تر 950 زیات غړي او پلویان نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې د گورنر د واکمنۍ نافذولو ګونګوسې پیل شوې دي او یو صوبایي وزیر هم د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته تایید کړه چې د اسمبلی د غونډې وربللو اصلي موخه د گورنر راج مخنیوي و. وفاقي حکومت لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي، خو په صوبه کې د مخالف عوامي نشل ګوند یو سیاستوال وایي چې د گورنر راج په حق کې نه دی. غلام غوث تفصیل لري.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کوونکو په ضد د نومبر د 26مې د لوی کاروایۍ وروسته 13 ورځ د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه راوبلله. د دې اجلاس پیل کولو لپاره د اسمبلی سیکرټریټ د شپې 9 بجې وخت مقرر کړی وو، خو د اسمبلی غونډه د 10 بجو وروسته پیل شوه چې پکې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي د پاکستان تحریک انصاف د ځینو پلویانو د وژنو او جوبل کېدلو په اساس په خیبر پښتونخوا کې د دریو ورځو د سوګ لمنځلو اعلان وکړو.
تمام ریاستی دهشتګردي کې اوپر 3 روزه
د اسمبلی د معمول برعکس په دې غونډه کې د حکومت او حزب اختلاف د غړو په ځای زیاتې خبرې سپیکر بابر سلیم سواتی وکړې او هغه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو په ضد شوې کاروایی یو ریاستی ظلم او جبر وبللو. د اسمبلی دا اجلاس نن ماښام د 2 بجو پورې وځنډولی شو، خو د غونډې وروسته د وزیر اعلی سلاکار ملک لیاقت علي خان مشال ریډیو ته وویل په دې بیړني اجلاس کې به دوی د اسلام آباد د احتجاج وروسته پر راپورته شوې صورتحال تفصیلي بحث کوي.
په دې باندې مونږه حلقوي یا تقریبا هر ممبر ته موقع ملاویږي اغا چې کم ظلم او بربریت په خپل استر ګلدل دي ابر اقام سره شریکي ز قسمیه وي چې زما مخې ته کم خلک لګیدل دي په خوده قسم چې دا غي اصلاح نه و، صرف او صرف د خان زنده‌باد ناره باندې خلک وشتل دي.
تاسو څنګه غنې وفاقي حکومت نه منی وي سو نه دی دغه شوی
دی هسپتال ډیټا ولې بند کړي متي الله جان صاحب ولي دغه بند کو اغه ډیټا کلک کوله خلکو ته خودله د دې لپاره اغه نن پابند سلاسل دي.
دا اجلاس په داسې محل اچانک راوبلل شو چې د اسلام آباد د احتجاج وروستو په پښتونخوا صوبه کې د علي امین ګنډاپور په مشرۍ د صوبایي حکومت د ختمولو او په صوبه کې د گورنر راج نافذ کولو ګنګوسې خورې شوې وې. خو د قانون او آئین تر مخه که د صوبایي اسمبلۍ اجلاس روان وي نو بیا په صوبه کې گورنر راج نشي نافذ کېدلی. یو صوبایي وزیر د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر راج د ممکنه خطر د مخنیوي لپاره دوی د اسمبلۍ دا اجلاس راوبللو، ځکه چې دوی نه غواړي چې د صوبې حکومت یې ختم شي او په روانو حالاتو کې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. د حزب اختلاف غړي نثارباز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په صوبه کې د گورنر راج لګولو په حق کې دوی هم نه دي، خو حکومت له هم پکار ده چې د خپلو احتجاجونو ترڅنګ په صوبه کې د امن او امان او نورو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
د گورنر راج خبره کیږي چې را په صوبه کې گورنر راج لګیږي او فیډرل ګورنمنت چې کوم دی کوم کابینټ دی کابینټ کې په دې باندې ډسکشن شوی دی. نو د یو پولیټیکل ورکر په حساب باندې او د ډیموکراټیک پارټي په حساب باندې او امین شل پارټي د گورنر راج مخالفت کوي. موږ هر کس کوم دی په دې صوبه کې گورنر راج لګیدو ته تیار نه شو. خو پاکستان تحریک انصاف د موجوده ګورنمنت لمدا په کار دي چې موږ د خپل صوبې چې کوم حالت زار دی چې تر تم توجه وکړي. یو خو اسلام آباد کې دغه ظلم او بربریت شوی دی، نو تیر دوه هفتونه چې کوم دی په کورم ضلع کې د شیو سنی جګړه روانه ده. دا د پروینشل ګورنمنت ریسپانسیبلټي ده چې دغه شخړه واره کړي. د دې صوبې حالات ته کتل پکار دي. چوتر ته د دې صوبې عوام چې کوم دی د بدنۍ سره مخ دي، بل طرف ته معیشت خراب دی، د روزګار وسیلې چې کوم دی خلکو او ځوانانو ته نه میلاویږي، د ګرانې صورتحال ستاسې مخې ته دی. د پکار داده چې حکومت په خپل پاپا میزبانی هم توجه ورکړي.
په اسلام آباد کې د نومبر په 18مه د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایی وروستو د وفاقي حکومت په امر د تحریک انصاف د نهنی مسونه زیات پلویان نیول شوی هم دي، او وفاقي حکومت د تحریک انصاف په ضد د نورو کاروایانو کولو په اړه هم خبري کړې دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي له حکومت غوښتي دي چې د تحریک انصاف زنداني بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دي خوشي کړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلام آباد په جمهوریت څلورلاره یا ډي چوک کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو پر ضد د ځواک کارونې او د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې مقدمه د وزیر اعظم کورنیو چارو وفاقي وزیر او د اسلام آباد د پولیسو مشر پر ضد دایره شي. وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د نومبر پر 26مه د تحریک انصاف پر پلویانو هیڅ ډزې نه دي کړي. په همدې حال کې د بلوچستان اسمبلی پرون پر تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد منظور کړ چې مخالفو ګوندونو یې مخالفت کړی دی. ایوب ترین تفصیل لري.
د پښتونخوا ملي او می ګوند چیرمن او د ازب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې تحریک تحفظ عین پاکستان مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف دی عمران خان سمدلاسه خوش کړي او د ده په ضد د ټولې مقدمې واخلي. د نوموړي په خبره چې د یو پلان لاندې د اسلام آباد پر ډي چوک د پاکستان تحریک انصاف پر کارکوونکو برید شوی چې له امله د ده په خبره ځینې کارکوونکي مړه او ډیری نور زخمیان شوي یا نیول شوي دي. محمود خان اڅکزي دا خبره د نومبر په 28مه نیټه په کوټه کې وایي و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د نړۍ یو قانون د بے ګناه کسانو د وژنې اجازه نه ورکوي.
هم ان تمام گرانوں سے جن کے پیارے شہید کر دیے گئے ہیں
مجھ نٹھول اغزمن کورنی سر ہمدردی اشکار کو تے چاخ پلوان چھ شہیدان کڑل سی وی دی او ددی پیغام کی برابر شریک یو سمج کوشتا نہ دا چھ ددی پیش مقدمہ دی د کورنی چارو دا وفاقی وزیر او وزیر اعظم شہباز شریف او آئی جی اسلام آباد پر زد درج سی
فیار ان کے خلاف کاٹی جائے.
نموڑی دا پولیس او امنیتی ادارو دا اسکر اس خ کوشتا نہ وکڑا چاغ دی د یو غیر عینی حکومت پر امر تخپل اول په ضد ډزې او تشدد نه کوي. د پښتونخوا ملي او می ګوند چیرمن غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه یوازې معافي واخلي بلکې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې د یو کمیشن د لارې د اسلام آباد د اوسنۍ پیښې پلټنه وکړي.
اب بھی وقت ہے معافی مانگی جائے ان
کو اس وقت سے چداغ خاندانوں سے معافی وقت سلسی بچا بچان چی وزل سے ویدی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس او قبل ایماندار جج وی اگے دی یادی پیش سو موٹو نوٹس واخلی او پلٹنا دی وکڑی
مسٹو موٹو نوٹس
اگے دے بشری حقوق دا نړیوال ادارو بیا په خاص توګه د ملګرو ملتونو څخه هم غوښتنه وکړه چې هغه دی د دې پیش په آزاد توګه پلټنه وکړي. کچن تر اوسه د محمود خان څخه د خبرې کانفرنس په اړه د حکومت له لوري څه نه دی ویل شوي، خو د پلاننګ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال او د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارر ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی چې د بریدګرو یوه ډله د تباهۍ په خاطر اسلام آباد ته راغلې وه. د نومبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې وفاقي وزیرانو زیاته کړې ده چې د شر خوښوونکو سره نه یوازې جدید وسله ورسره وه، بلکې دوی په ریډ زون کې د اړخو ډب تر څنګ بېلابېل ستونزې هم رامنځته کړې وې. خو د پاکستان تحریک انصاف له لورې د حکومت دا تورونه په وار وار رد شوي دي. بلخوا بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد له لارې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسه د نومبر په 28مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته وړاندې کړې او ویل چې د پاکستان فوج همیش په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر قربانیانې ورکړې دي، لیکن د ده په خبره چې پی ټی آی همیش د فوج د بدنامه کولو هڅې کړې دي. پر دې باندې د حزب اختلاف د جماعتو لخوا سختې نیوکې شوي دي. او خپله د بلوچ ملتپاله ډلې نېشنل ګوند پارلماني مشر او پخواني الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ و اسمبلی ته وویل که نن په پی ټی آی بندیز لګېږي نو سبا د پیپلز ګوند واری هم راتلای شي. قرارداد د پاکستان راتلونکي نسل اغېزمن کولی شي. تاسو خپل خواهش پوره کړئ، لیکن که نن تاسو په پی ټی آی بندیز لګوئ نو سبا به په پیپلز پارټي او مسلم لیگ هم دا ډول بندیزونه لګېدلی شي. وروسته د حزب اختلاف د غړو د مخالفت او واک اوټ برسېره د بلوچستان حکومتي غړو دا قرارداد منظور کړی. یادونه وړ ده چې دا قرارداد د هغه وروسته و بلوچستان اسمبلی ته وړاندې شو کله چې د نومبر په 26مه نیټه د اسلام آباد په ډي چوک د حکومت او پی ټی آی د مظاهره چانو ترمنځ د اړخو ډب پیښې رامنځته شوې وې، او په نتیجه کې د حکومتي چارواکو په خبره د 900 څخه زیات کسان نیول شوي دي.
اسرائیلو پرون د اوربند پر دویم ورځ په لبنان کې د حزب الله پر ځینو اهدافو حمله کړې دي. حزب الله یو سیاسي ګوند او وسلواله ډله ده چې د لبنان په پارلمان کې استازي لري او امریکا یې یو ترهګره ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې نظامی څانګه د بندیزونو په نوم لړ کې اچولې ده. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې یو شمیر مشکوک کسان په موټرو کې د لبنان ځینو جنوبي برخو ته رسیدلي او د اوربند د شرایطو سرغړونه یې کړې ده. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ اوربند د نومبر له 28مې عملي شوی دی. عصمت ساروان نور معلومات لري.
د اسرائیل پوز د پنځشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد جنگي الوتکو د حزب الله د فعالیتونو له کشف وروسته د لبنان په جنوب کې د توغندیو د زیرمتون پر یوه مرکز برید وکړ. دا د اوربند له نافذېدو وروسته د اسرائیل لبنانی هوایی برید دی. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي اتحادیې یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل په هوایي برید کې د مرجوبلي په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان د بیساریا ښاروالي نازیه عید ویلي چې برید د دې ښارګوټي په یوه سیمه کې شوی دی. نوموړي زیاته کړه برید په یوه ځنګلي سیمه کې شوی چې د هغې په وینا عام خلک هلته نه ځي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د خونړیو جګړو وروسته د چهارشنبه په ورځ اوربند نافذ شو. د اوربند له پیل سره سم د اسرائیل پوځ د لبنان د جنوب اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې خپلو کورونو ته دي بیرته نستنی شي. حزب الله د لبنان د جنوب ډیرې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د حزب الله سیاسي استازي د لبنان په پارلمان کې غړیتوب لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پنځشنبه په ورځ چې د اوربند دوهمه ورځ وه د لبنان دولتي خبري اژانس خبر ورکړ چې د اسرائیل په ډزو د مرکبا په سیمه کې چې د دوو هیوادونو پولو ته نږدې ده ملکي کسان په نښه شوي دي. راپورونه وایي چې په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلي چې په درې نورو سیمو کې چې پولو ته نږدې دي د توپ ډزې کړې دي. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې یو شمیر شکمن کسان په وسایتو کې د لبنان جنوب ختیځو سیمو ته رسیدلي او د اوربند شرایطو سرغړونه یې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د لبنان د عامې روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل چې په تېر یوه کال کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په جګړو کې 3,901 کسان وژل شوي او 14,560 نور ټپیان شوي دي.
په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز په کورمه کې د حکومت په منځګړتوب پر اوربند سربیره د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. روغتیایي چارواکي او ځایي مشران وایي چې په پرونیو نښتو کې یو شمېر کسان ووژل او تر دیرشو پورې ژوبل شول. دوی وایي پرون د ضلع په دوو سیمو کې د یو ماشوم په ګډون ډور مړي وموندل شول چې ورسره له تېرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې په فرقه ییزو نښتو کې د وژل شویو شمېر 9 ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملي کولو کوخخ کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان څخه ویلي دي چې سپریم کورټ دی په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پر مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنو په اړه ل خپل لوري اقدام وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد په جمهوریت څلورلاره کې د نومبر پر 26 د تحریک انصاف د ځینو احتجاجیانو د مرګ ژوبلې مقدمه دی د وزیر اعظم او کورنیو چارو وفاقي وزیر پر ضد دایره شي. وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د تحریک انصاف پر پلویانو ډزې نه دي کړي. حکومت وایي چې د نومبر پر 26 د عمران خان د خوشی کولو لپاره ورغلي او احتجاجیانو له امنیتي ځواکونو سره په اخو ډب کې 3 امنیتي سرتیري او 1 پولیس وژلی دی. د خیبر پختونخوا حکومت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو د منتشرولو پر مهال د امنیتي ځواکونو په تشدد کې د مرګ ژوبلې پر سر لننه 3 ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. دا اعلان بیګا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې وکړ. تحریک انصاف لومړی د نومبر 26 په تاوتریخوالي کې د 8 کسانو د مړینې خبر ورکړی و، خو اوس وایي چې د وژل شویو او ژوبلو شمېر تر دې زیات دی. البته کره ارقام یې نه دي ورکړي، خو وفاقي حکومت دا تور ردوي او داوه کوي چې مظاهره چانو پر امنیتي ځواکونو حمله کړې دي چې پکې د یو پولیس په ګډون 4 سرتیري ووژل شول. د اوکراین پر بېخبنا د روسیې په پرونی لوی برید کې د هیواد تر 1 میلیون زیات وګړي په سخت یخنۍ کې له برېښنا بې برخې شوي دي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تر برید وروسته پر روسیې په زخته ناوړه توګه د ترنګلتیا زیاتولو تور پورې کړ. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په حمله کې د هیواد په 9 سیمو کې بېخبنا زیانمنه شوې ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین داوا کړې ده چې هغه برید د اوکراین له لوري پر روسي خاوره د امریکایي منځني واټن ویشتونکو توغندیو حملې ته د مسکو غبرګون و. د خبرونو لنډیز مو اورید. د مشال راډیوي مجلې په یو نوې غاڼه کې په پیښور کې د یو ناول په اړه د پوهانو غونډې، په خوست کې د مشاعره، د مومندو د شاعر شاه حسین آبشار مرکه، د فلم ستوري امان د مرکې بله برخه او د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه در خپرو. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په ونوي غنا کې مو هرکلی کوم. دا ونه په خبرونه کې مهم مطالب او مرکې اوریدل شي. د پیښور په باچا خان مرکز کې په وغونډه کې د 15 صوبه په نوم پر یو ناول پوهانو خبرې وکړي. په خوست کې د رنگین مخه مشاعره وشوه. د مومندو له شاعر شاه حسین آبشار سره مو مرکه کړې ده. د وتلي فلم ستوري امان د هنري ژوند پاڼه اړو او په اخره کې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د وی بلې برخې پښتو ژباړه درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړی. د پیښور په باچا خان مرکز کې د افغان لیکوال عزیز الله کاروان پر ناول 15 صوبه پوهانو خبرې وکړې. د ناول لیکوال مشال لډیو تویل هغه د افغانستان وروستی بدلون په هنري توګه وړاندې کړی دی. هغه وایي د افغانستان د جګړې په پس منظر کې په لیکل شوي دې ناول کې د مینې کیسه هم شته. د غونډې جوړونکي بیا وایي د مطالعې د کلتور د ودې لپاره دوی دا غونډه جوړه کړې او په راتلونکي کې هم دا ډول غونډې جوړول غواړي. د مشال خبریال عظمت علی شاه هلته ورغلو.
د باچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټڈی سرکل تابع کړی و چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکي لیکوال عزیز الله کاروان د 15 صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشوه. سټډي سرکل کې د زده کوونکو په شمول د ادب سره تړلي خلکو هم ګډون وکړه. د انتظام کوونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمې خلکو ته په ورپه خستونزو لیکل شوی دی. دا کتاب لیکونکي عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس، د جنگ ځپلې خلکو کیسې او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي.
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسي او اخلاقی پس منظر دی. یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقی پس منظر سو سو ټولنیز اثرات یې غورځول او دغه سقوط سو تاثیرات پرې خود سو ناخوالې راوړلې. په دې کې د مینې قصه هم شته، بلکې مینې پکې دي. په دې کې سیاسي قصه هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقی پس منظر هم شته. څه چې په تازه وختونو کې وشو دا د جمهوریت سقوط داسې یو وړه خبر نه چې باید تیره هیر شي. نه،
د کتابونو د چاپ او د لست په اړه څېړنې کوونکی سټیټسټا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅیږي او دغه شمیره په هندوستان کې له 5.5 ارب روپو سیوا ده. د سټډي سرکل تابع کوونکی ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه هم د مکالمې کلتور ته وده ورکړي.
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه د هغه لاملونو په اړه په ډېر تفصیلي بحث دی. هغه ځوانان څنګه متاثر کړ، د خلکو خاندانونو او ټولنې څنګه متاثر کړ. کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډېر هم یو کس د حالتونو خبرې غته پکې هغومره ډېر سبقونه ملاوي دي شي.
سټډي سرکل ته راغلي زده کوونکی امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی. اوس خلک زیات تر معلومات د انټرنیټ له لارې حاصلولی شي، خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللی.
خلک کتاب ګوري، خو کتاب د وخت سره به پکې بدلون وستل غواړي. هغه په شاعرۍ کې وي، هغه په سندره کې وي، هغه په ناول کې وي. مطلب د وخت حالاتو سره به هغه شان دی پکې لیکل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي. نو که زه دا ووایم چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري، نو دا هم خبره داسې نه ده. ځوانان هوسم شته، څومره چې خلک کتاب لیکي دومره خرڅوم شته. البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي نو هغه د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي، نو دا به خی بیا هر سړی به ګوري.
نړیواله اداره ورلد پاپولیشن ریویو وای چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندوستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندوستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي او په پاکستان کې د غشمیره 2 کتابونه ده.
دا مشال رادیو خبریال عظمت علي شاو چې راپور وړاندې کاوه. بیا هم یو راپور لرو، خدا زل خوست. په یاد خار کې ځایي ځوانان وخت نا وخت د بیغونډې او بندارونه جوړوي. دوی دا ځل هم د رنگین مخام په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. دا پرتمینه غونډه د خوست غونډې پر سر په تفریحي سیمه کې جوړه شوې وه. په یاد مشاعره کې شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړو. د مشال خبریال نجیب الله لوخیل هلته ورغلی.
شبنم تک واڑی چدل اکڑی خو تیچ نہ پریگ دے ترسرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماں سے تکوے خوبنا در پس ورک منن سبا
په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزا کوي رنگین ماښام کې سړی، تما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روحالله روحاني وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سږ کال بیخي لیوالتیا زیاته ده. که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغه مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خو د افغانستان هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دانه چې هغه نوی شاعران را برسیره کړل. هغه شاعران چې یو ته موخه نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران و غو شعرونه پکې ویلي، هغه نو کسانو ته پکې موخه نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او خپل فن ورته پیدا کوي. خو جوړوي
یاد دی وی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندرونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوري ماخام او زین نور لوی یواړې مشاعره جوړیږي چې د خوست سربیره د لارې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د نجیب الله لو خیل راپور مورید. اوس فرزو د خیبر پختونخوا مومند سیمیتا او هلته د ځوان شاعر شاه حسین ابشار سره دغه په ژوند او فن خبرې کو. نو موړه د مومند د یوسف خان کلا سیمې سره تړاو لري. زمونږ د شاعر زیاتره غزل لیکي، خوای چی ټپی، نظمونه او د شاعری نور اسناف هم لیکي. د شاه حسین ابشار د شعر محتوا مینه ده. دغه په شاعری کې هجر، بلتون، وصال، غم جانان او غم دوران ټول سترګکونه وهي. په سیمه کې د مشال رادیو همکار شاهنواز ترکزی له شاه حسین ابشار سره خبرې کړې دي. راځي چی وای ورو.
او زما نوم دی شاه حسین او تخلص مې دی ابشار.
شاه حسین ابشار
جی.
نو یو کوم
جی يم د دې علاقې ما د یوسف خان قلعه
او شاعری بیا ته څومره مودې نه کې کوتي داسې
یې راځي شاعری خو زما ډیر وخت شو ډیر غټوال سلورم نه ما ته چې زلي کل کوم
مثلا وخت د سلیفه
یاري جی بس دا وخت مې کل کوم او بس ته پویدم نه چې مطلب دا سلی کوم سره پارې لیکم او بس ذهن د باطل او لیکل بمې
نو دغه اوسد سلی کې لکه غزل لیکي، نظم لیکي، یا مطلب یو څه چاربیت لیکي، یو څه بد سلی کې ځات کم سنت زیات فوري کړی دا
یار جی بس لیکو غزل هم لیکم او ټپیم لیکو او دا شعرونه نظم هم لیکي لګ ډیر
یوازې لیکو کوی هم
او وای هم
ټپوي
او بس وای لګړي
په ترونو کې خو به ټپي وکی
یار ترونو کې هم چرته دی وای خو بر حال
زه به هم در سره وکم
او ټپه بس اپم چرتانه دک او بس به ورته زه
غزل قدر تک مې یاد خبر
جی او غزل به تاسو رزه شریک کما
قربان
کلام د چی د ځان سره ساتلې لمدوم یو تصویر
د ځان سره ساتلې د مودوم یو تصویر
د ځان سره ساتلې لمدوم یو تصویر ریاض شه د چا سترګي خپلوم یو تصویر او د هجر تور شپه او خاموشي او تنهایی سلوار یو لحظه کی رغستوم یو تصویر من او زما بلا یادونه او تړل ور سره تمام شپه پزړه پوری نیو نیو تصویر حیرانو سانیولې ورته ناس تم ټول شپه د خپل رونو اوخ کوچو نیو تصویر سپوږمۍ ستوره کې نو د هایست مقابل نن بیا چې په زور زیر د یار کتو میو تصویر
ډیر
من لشی باندې د سترګو او د غشو نتیرا د ها کل سترګو یادو میو تصویر
یادو میو تصویر ډیر
من او په مخ یو راخور عجب د زلف سایبان په یو هنر د زلنا نوتو میو تصویر
ډیر
او ابشاره چې د یار د ناز مسکا ته می کتل پزړل لکه مرهم بلګي دو میو تصویر
ډیر ابشار کده غراته روزګار دې هم څوک کې کنه داسې
او جی روزګار هم زه د گاډور کنډیشو مکینک
دلته شفقدر بازار کې دلته
نه د گاډو ایر کنډیشن
جی د گاډو اټو کارې سي
مګر اټو نو هغه کم ځای کې
کې اجي دلته کوم شفقدر پهلوان خلا کې دلته
نو داسې ډیره مېرو دي برابر جوړ کړی چې شیر خطاب سي بیا ناموس خان سي بیا کمبل داسې او مشر شاعر ورزینو د ناس ته ځي خو یې
اجي داسې مرګي ورزي او زموږ خو بل چا سم کار کو په کارګرې باندې
کابل چا کارګرې
جی
شاعر کې د استاد به څوک دی داسې چا نه
ستو شاعر کې استاد غلام حسین محب سي
هغه سره
اجي هغه اصلاح کو
هغه اصلاح
جی
نو غزل مزل دې لیکل
دي کنه یاره جی ما هو ډیر زیات لیکل دي هغه ډیر وخت نه کوم ډیر زیات لیکل نه کړیاو
سبق خو دې نه کوي
جی او سبق مې لسم می پاس کړو
به درست نه ویني
او کالج تم ته هم بس روزګار خبره بس هغه وجه بیا پرې
نو دا چې کله مشاعره بیا څنو دا څنګه نه دي چې هغه استاد درته وای چې بس لکه نن کار زیات ته گاډی مرا غړي دي نو مشاعره لمزه
یار جی بس چې موقع زو هر ځای ته ځو او د خپلې چې کومه مشاعره کې خپل دا دوه وسیم شو دا ادبی دا ټول نشوا او شبقدر خدا سے په مټه کې قلم کور نه قلم ملګری چې کوم دی نو غیلم زو دا سې نور هم چې موقع او جان سیب جی او دا سې نور هم چې کوم دی کې موږ سره موقع نو زو ولی نزو
او
چکر لګو زو شهرو لزو غړون کوو
او دا شعر دی خو خصو کو چې به د شاعری شروع کړه ته غوسم نمبر سزيات عمر والا نه
شاعران خو له خوم ډیر ټول شاعران زغه خو په تو چې کم ټول
نه ولا نه غو بسړي بن یو خو لګي چې رانو بس هغه هغه د پاره شاعر شي کنه اوس کده ما نه پښتنه وږي ته سندره ولې و نه زبر درته چر دا مده منور استاد د وژنه کنه هغه 1903 نبی کې وفات شوه دی مرده زور کوټه مخه بس هغه به مې ورېدون په خپل هم سندره ول شروع کړی دی نو لازم اوس په ټول سندره غوړي نرمندن وخت
یاره د شاعران خو اسره دل سه په هم صاحب شاه صابر زب شو او داسې نور ډېر شاعران او بس دا شاعری خو بس ډېر وګټوای نه زه کوم
سکول وخت به استاد په چوکا نه والي ته سکول سبق نه یادې او شعرونه لیکي
یاره جی بس والله
کنه والي خو نه
نه
کور کې بابا نه والي پلار دی چې لکه ورګه ته خو ته سکول لیکم او ته اله شعرونه لیکي شعر هم خبر ده نه خو لکه ته تا یو کار لیږه غنه کې او بل کار کنه لازم به کور کې بابا مور غوسه کیږي کنه
یاره بس
هغه به درته غوسه کیدل
بس
څه به درته وایي
یاره جی بس پلار مې پات دی الله دی وخی
الله دی
ډیر وخوش او مور مې او بس کله کله غوسه کیږي
اوسم غوسه
بس استانبول کار نشه دی
همدغه په شعرو کې
او بس دا خو د انسان خیالي او فکر دی شاعري او دا
او ته مشر
نه جی زما مشران شدري نو مشران
په دې اخر نه کړه ته یو خطا یا دوه خطې د سیبه لاندې شان ته بس مونږ غوړو چې باغه مور نو به مخه خو کو سره
جی تاسو زو سو شیر نور او کدا خپل می دل برشي سمر خوان بو کړی کدا خپل می دل برشي سمر خوان بو کړی کمه د تور شپو سحر شي سمره خوان بو کړی او د تګی زړه د نظر تندر با پر هم ماتوم د تګی زړه د نظر تند په پر هم ماتوم کراخ کرا لکه دن مرشي سمره خوان بو کړی ازما پزړی لو به وکړي پزان پو هن دی قدم غرور په ما نظر شي
سمره
خوان بو کړی او زما پختنی لکه یار سر تراپی خو وکړه سما د در خور بزر شي سمره خوان بو کړی او جون به خمیش زما رو خان شي خوشحالي به مومم کدا بشار د زړه خبر شي
سمره خوان وړیرو
خوان بو
ډیر خوان به هم وکړ کلام به خوان وکړ مننه تاسو ډیر زیات
خوش تاسو وخره کول ډیر خادو سي مننه
دا خوږ شبه شاعر شاه حسین ابشار چې د شهنواز ترکزی پښتنې ځوابولې اوس د پښتو فلمونو د نامتو اداکار یا ستوري امان سره دغه پر ژوند او فن د شوي مرکې یو بله برخه دراورو د نوموړي سره د خبرو دا څلورمه برخه ده. هغه وایي په کوم وخت کې چې بدر منیر دوی په کراچۍ کې د یوسف خان شیربانو فلم جوړاوه د او ملګرو په لاهور کې په همدې نوم او کیسه فلم جوړول پیل کړی و خو د کراچۍ ټیم مخکې شو د لاهور ټیم بیا د کله خزان او کله بهار په نوم یو بل فلم جوړ کړ. د پښتو فلمونو د دې وتلي اداکار خوندورې خبرې واورئ.
دا اچھا تاسو امیر صاحب دا وای خبره وکمه چې دا اون دانم سره دا مونږ پروډوسران چې رایټر مو کنه سره دینو مو سید امیر سره دینو مو یوسف خان شیروانو هم دا فلم مونږ هم شوري کولو کنه نو هغه خط لیکل خط خو بس دغه خو ما ته په کارو چې ما ځان سره ایښه هغه ما ته را نو کو هغه هغه کې لیکلي وو یاره ایټ ټایم تاسم لگے جوڑوئی مونگم پروگرام دے ریکارڈنگ میں کڑے کنا گانے مانے تک فلم دا پر پہلا گانے ریکارڈ کی گی
صحیح
نو دا ڈیر مطلب کتاس فلم مخی ریلیس رو یوسف خان شیربانو زمون یوسف خان شیربانو تا وہ ڈیر سخت مطلب نقصان ہو رسی گی
صحیح
نو بہتر اب دائی چھے مطلب دے یا تاسو ڈرا کئی یا مونگا ڈرا کو کنا نو بس پتہ نشتا مونگا والا سر زین ورطا والا غیر دا ارادہ چینج کا او کلا خدا کلا باری شوری کو
نو دسی سا دا منز لارا نشورا وطے چھے
یو بیسک ریزن
ہو امان سیب دسی دسی دا منز لارا نشورا وطے چھے دوارا ٹیمون یوزے شوی وے او پو شریک کئی لکا پا یوسف خان شیربانو فلم جو کڑا وے چھے پاگی کیا امان سیب ہم وے
نا خو ما تا سویل چا با کے دا گنو آگا خپلی او ٹیمو کراچی کے گنا
صحیح
او لاور کے خپلی او ٹیمو او آگا کے دورا دا گو نو خپلو کے مطلب دا چیرا نو دا سے دا گو سسٹم پوش چیرا آدھی ایکٹرانو باغذی کار کرو لاور ایکٹرانو لاور کے کار کرو مخی دا دیر سخت کمی دا خروس تو بیا مطلب دا جی یو لاہور والا دلتا رات لو دلتا والا کراچی تھے بتلو آگا فاصلے مطلب کم اس پہ لیکن آ وقت دا سہولت نو کنا نما اول ورځ نه دا تهیا کړی و چې راځو مطلب دا کا وا مې نه پخې نو زه مطلب په سکرین بورډ نه جوړېږم نو بس الله تعالی کرم دې چې تر اوسه پورې ان شاء الله
تاسو په برخه بیا ډېر لست نور کارونه راغله امان سه ټوټل فلمونو تعداد تاسو سمره ده
تقریبا یو نیم سل نسز یا پاسا بی فلمون رو را کنا تقریبا سو دور تعداد سی یا سکم دو سو ویلے سے پوئی دا سے تعداد دے
صحیح
سجی کے مکتب دے زیاد پختو دی بیا اردو دی بیا پنجابی دی
صحیح خپل کم فلم مو دیر زیاد خوخی گی پا دی ٹولو فلمونو کی امان سے
صافی وغم دا سوال کرو مائل یار دس چل دے چی فلم شروع نو والے تاخیر تے زو یو فلم نہ خو خو ما زو فلم کے مختلف یودا سے سین وی یاد اگئی چاغا ما ډیر متاثر کیا گا زو خو خو ما او انٹائرلی ټول فلم ز نہ خو خو نہ نہ وی دا ہو گا کہ دین سی او ز مطلب یو مضمون لکما اغا بارنو م منے شو چې ټاپ 10 آرٹسٹ اف پښتو موویز کنا د پښتو لس اداکار نو آئی کے مطلب دے ہر اداکار پل پل یو فلم دا کرے بزر منیر صاحب آصف خان یاسین خان سوریا دا ٹول پل لگئی فلم ذکر کرے کنا نو بیا بدا سے دا تا انٹرویو چی دا دی کم مطلب دے دا شا غوڑو چی تا سم ذکر کوئی نو لوگوں تے پکی مطلب مزاو پیدا شی نو مائلو بیا میں دس سوچ کولو کولو یو فلم پزین کی راتو درائی خبر راتلو ارمان یو بل پوشکان ابتو دا وقت بادشاہ امتحان نور اڈی فلم دیدن اور بل پوشک تو بیا مازین ترالو دا مائی یو فلم دا سی دا چی آگا from beginning شروع والے تر اینڈ رسے آگے یو تسلسل ہم کہے کہ تسلسل خیر ہم تو دلی خان فلم نو کہ مو او بیا ما خو خو ما جرا زتا جا
زتا جا
نو امیر صاحب صافی ما تو ویلو یہ کتا سو ما تا نہ خیلے گا نا نو ما ہم دغه فلم لیکلو
صحیح صحیح
فلم ستوري امان چې ما ورسره د مشال رډوی مجلې لپاره ځانګړي خبرې کړې وي. د دې خوندورې مرکې نورې برخې هم شته چې په راتلونکو خپرونو کې به یې واورئ. اوس د پخواني شوروي اتحاد د داغستان سیمې د نامتو شاعر او لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې پښتو ژباړه د توړاندې کو. د مشال رډوی مجلې لپاره زما داغستان کتاب ما ژباړلې او درته وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم ختمه شي. زما کوچنی داغستان او زما د ویړه نړۍ دواړه زما په ژوند کې زما نغمې دي، زما کتابونه دي. هو بالکل، دا دواړه زما موضوعګانې دي. هغه عقاب چې له دنګو غرونو لاندې الوت نه کوي او میدانونو ته نه راځي، هغه عقاب کمزورې دی. همدارنګه هغه عقاب چې له وسیع میدانونو په الوت واپس خپل ځالې ته نه شي ستنېدی، هغه هم کمزورې بلل کیږي. د عقاب لپاره دا ګران کارونه نه دي، ځکه چې هغه عقاب پیدا شوی دی او که هغه او هم غواړي نو د سمندر مرغابۍ له ځانه نه شي جوړولی او نه هم له ځانه د غره ټپوس جوړولی شي. خو یو لیکوال که د عقاب په شان د زړور او شریف مارغه له خصوصیتونو سره پیدا شوی نه وي، نو بیا هغه ته عقاب جوړېدل ګران دي. تاسو به بشمیره داسې ادیبان لیدلی وي چې قلم راواخلي نو سم لوار لیکل شروع کړي. هغوی د مینې او د کرکې له جذبې سره لیکل نه کوي، بلکې هغوی د بویولو له ځواک سره لیکل کوي. تاسو ته خو معلومه ده چې کله یو اجنبي سړی کوم کلي ته لاړ شي نو خپل د بویولو ځواک په کار راولي او د هغې په مرسته دا پریکړه کوي چې په کوم کور کې باید پاتې شي او په کوم کې نه. هغه د بام لپاسه د بخاری د وتلي نل له خوشبویۍ د اندازه لګوي چې په کوم کور کې غوښه پخه شوې ده. اکثره وخت داسې هم شوي دي چې کله په یو کلي کې د دوو نجونو عمرونه دې ته ورسیږي چې باید واده کړلی شي او په دغو جونو کې یوه هوښیاره وي او بله بېوقوفه وي، نو اکثره وخت له هوښیارې خو غریبې نجلۍ نه زر هغه یوه نجلۍ ودیږي چې بېوقوفه وي خو له ځانه سره زیات جهیز یا داج د هلک کور ته وړلی شي. همداسې ډېری لیکوال هم وي چې له دې سره یا ډوکار نه وي چې هغوی په کومه موضوع او د کوم هیواد په اړه لیکل کوي. د دې مثال د هغو خلکو په څیر وي چې ګټې پسې لیونی وي او فکر کوي له پټیو نه چې څومره لرې لاړ شي مال به یې په همدومره لوړه بیه خرڅېږي. د داسې لیکوالو په لیدو ماته پر خالشه په نوم یوه ښځه رایادېږي. هغې ټول عمر دا فکر کولو چې په کلي کې هیڅوک د دې وړ نه دی چې هغه ورسره واده وکړي، نو په دې انتظار شپې رونولې چې له بل کلي نه به یو څوک راځي او دا به ورسره په عزت او احترام ډولۍ ته خیژي. خو ظاهره ده د دې کیسې انجام به بیا همداسې کېده چې هغه به ټول عمر باکره په کور پاتې وي. ځنګله ته د ورغلیو دوو غرنیو سړو کیسه. دوه کسان له کلي ووتل او نیت یې و چې ځنګله ته لاړ شي. دوی غوښتل د خپلو غویانو لپاره د یوه جوړولو لپاره لرګي پرې کړي، ځکه چې د هغوی یوې زړې شوې وې. په هغو دوو کسانو کې یوه ته ډېر زر یو ښایسته او مناسب لرګی په لاس ورغلو. هغه زر لرګی په منځ نیم کړ، په اوږه یې کېښود او کورته روان شو. خو هغه بل ملګری به په دې لټون مخکې مخکې روانو چې لږ مخکې به کېده شي تر دې مناسب لرګی عمومي. اخر دا چې ټوله ورځ په ځنګله کې تیره کړه خو هیڅ مناسب لرګی ونه میندلو. په اخره کې دوه هغه خاخونه پرې کړل چې تر دې مخکې چې کوم خاخونه لیدلي وو د هغې پرتله ډېر کمزوري وو. هغه چې کله کلي ته ورسېد نو تر هغه مهال یې ملګري نه یوازې یوې جوړه کړې وه، بلکې خپل پټۍ هم پرې قلبه کړی وو او کور ته په لاره. ما دا کیسه له ابوطالب نه اورېدلې وه. دا یوه ځانګړې شیبه وه. یو داغستاني شاعر له یوې اوږدې مسافرۍ وروسته کور ته ستون شوی و او دوه معمولي نظمونه هم له ځانه سره راوړي وو. ابوطالب هغه ته وویل کوم سندره چې تادل ته په کور یاد نه کړ شو هغه په لری وطنونو کې هم در یاد نه شي. کله کله شاعران د هغه غرنی سړی په سیر د خپل پاپا خولې په سر وهلی بر وهلی ګرځي کوم چې په سر وي.